په خبر کې د غرمې 12 بجې شو د کوم د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونو مو د تراوړي یو تاندې هلی او بل قانوني لارې خبرونه د بشیر ګواخ نه و
لومړی د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د نمل پوهنتون زده کوونکو د یو پښتون زده کوونکي د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. په ډېر اسمل خان کې د جنوبي وزیرستان د بیچنی قام احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان پوز ادا کړی چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې اته وسلوال وژلې دي. د پوز ماړي کوڅانګې د مارچ په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کاروي کې وسلې هم لاسته ورغلې دي. یو امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو د اجازه د نظر لودو لامل مشال ریډیو سره د نوم نه خبرولو په شرط خبرې کولې وویل چې د عملیات په بویا او دوسل کې د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوې دي. تر اوسه دې ډلو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژن کې دی ونیسي. په مظاهره کې شامل سعد خان د احتجاج په مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی له پولیسو او حکومت غوښتنه کوي چې د خټک قاتلونو ته باید سزا ورکړل شي او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرایکي او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووجل شو. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د پوځي چاوڼۍ مخې ته ورغونډ شوي د جنوبي وزیرستان د بیټنۍ وقام خلک وایي که حکومت یې ونه منل شي دوی که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل احتجاج په پېښور کې د وزیر اعلی د کور مخې ته یوسي. دوی په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیاتو په مهال د جنډولي بازار د ورانو شوو دوکاندارانو او ځایي کورونو جوړولو لپاره معاویزه غواړي. په درنه کې ناس عبیدالله بیټنی د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل چې له 6 ورځو راهیسې د چارواکو د دفترونو مخې ته په احتجاج دي خو هیڅوک یې اواز نه اوري. د جنوبي وزیرستان کمشنر یحیی اخونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په جنډوله کې یو مارکیټ جوړ کړی او کوشش کوي چې 50 نور دوکانونه هم ورغی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 8 کسان مړه شوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 14,116 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې د مارچ تر 8 یعنی نن پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 15,083 شوی دی خو له 15,500 څخه زیات کسان تې روغ شوي هم دي. سویټزرلینډ نن د مارچ په 8 نیټه د دې لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم کوي چې په عام محضر کې د بشپړ مخ پټولو برقې په اغوستو بندیز ولګي یو کنه. که بندیزونه عملی هم شي نو دا استثنا به موجوده وي چې د عبادت یا روغتیایي ضرورت لپاره ښځې بشپړه پرده وکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول سویټزرلینډ کې د مخ پټوونکو ښځو شمېر 150 ته هم نه رسیږي. که بندیز ولګي نو په دې سره به د مظاهرو په مهال هم د مخ پټول غیر قانوني اعلان شي. البته د دې بندیز لپاره کمپاین کوونکو ښي اړخه ګوندونه واضحه کړې چې اصلي مسله د نقاب ده چې ځینې مسلمانان ښځې یې اغوندي. که د بندیز لګولو قانون راشي نو بیا به سړي ښځې مخ پټولو ته نشي مجبورولی. د سویټزرلینډ حکومت په مخ پټوونکو برقو بندیز نه غواړي او وایي دا به له مسلمانو هیوادونو د سیلګرۍ لپاره ورتلونکي پیسهدارې ښځې زړه نازړه کړي. دې ټول پوښتنې د مذهبي ازادۍ، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه هم تاوده بحثونه راپورته کړي او تنقید کوونکي وایي چې غیر ضروري کار دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کومو کیسونو راتګ وروسته یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمېر زیات شوی دی. په اروپا کې تېره اونۍ په دې وایرس د 1,000,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړل شو. دا د مخکنۍ اونۍ په نسبت د کورونا وایرس په مریضانو کې 9% اضافه ښیي. د یورپ لپاره د صحت نړیوال ادارې WHO مشر هانس کلوګ ویلي چې د دې وجه د ځینو بندیزونو لرې کولو او په چټکۍ سره خپرېدونکي وایرس نوې بڼه ده چې لومړی په برتانیا کې مخې ته راغله. د مارچ په 16 د چک جمهوریت چارواکو لخوا خبر شو معلوماتو تر مخه په دې ملک کې 1.3 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او د نور خپراوي د مخنیوي لپاره یې تر ننه پورې له 3 لکو څخه زیاتو خلکو ته واکسین لګول شوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا عملیاتو کې د هغو وسلوالو پر پټن ځایونو حملې کړي دي چې له یوې مودې راهیسې دوی ته مطلوب وو. پوځ په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی پرون دا کاروایی دوی ته د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ کړې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج اماړیکو څنګه ایس پی آر لخوا رسنیو ته جاری شوی بیان تر مخه تیره ورځ شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي شوي. یو امنیتي سرتیری د وسلوالو لخوا په برید کې ژوبل شوی دی. ایس پی آر بیان زیاتوي چې وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر وسلوالو ډلو سره تعلق لري چې 2009 کال نه دغلته په امنیتي سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړ ول. شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو اته وسلوالو کې یو د مارچ په 15 نیټه منظر خیلو کې وژل شوی او نور 13 ورځ په بویا او لاند سیدآباد تحصیل د تاخیل کې وژل شوی دی. دوی وویل چې امنیتي سرتیرو شپږ وسلوال تحصیل د تاخیل لاند سیدآباد کې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شوی عملیاتو کې ووژل. امنیتي چارواکي وایي چې وژل شو اته وړه وسلوالو جسدونه په میرام شاه روغتون کې پراته دي چې هلته یې راوړلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري او 1300 پاسه یو کال موده کې تر 1300 پورې وسلوال ووژل. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد امنیتي سرتیرو لخوا مخصوص عملیات او یا بیا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي چې وخت په وخت په یو بل بریدونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
درې ورځې مخکې د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د سرایکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ نښته شوې وه. په دې کې یو پښتون ځوان عبدالحق خټک په چاکو ووهل او ووژل شو. د خټک ملګرو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د خټک قاتلین نه یوازې ونیسي بلکې برتناکه سزا ورکړي. تر اوسه پولیسو څوک نیول نه دي، خو وایي چې پلټنې یې روانې دي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
دا وازونه د نمل پوهنتون د هغز د کونکو دی چې د مارچ په شپږمه یې د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله. د دې زده کوونکو غوښتنه وه چې په نمل پوهنتون کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک قاتلان دي گرفتار کړي. د نمل پوهنتون یو زده کوونکي سات خان مشال ریډیو ته وی وی به بیا بیا داسې احتجاجونه کوي تر څو چې دوی ته په تعلیمي ادارو کې تحفظ ور نه کړی شي.
مظاهره د دې لپاره کوو چې فری اینڈ فیر او صحیح ایت انصاف ملو شي، جسټس وشي عبدالحق سره، او زیاتی ونه شي. عبدالحق دا مونږ ټول ملګری یو، د عبدالحق سره ټول پښتانه راوتي یو. لکه کله پورې پښتون ټارګټ کیږي او د پښتون اواز به دغسې غلي کیږي او د دې غونډګردۍ خلاف راوتي یو. د دې تعلیمي نظامونو کې چې دا کومه غونډګردي کیږي، کم زیاتی کیږي، نو د دې خلاف راوتي یو چې یو بل سټوډنټ سره چرته فیوچر کې داسې ونه شي.
همداشان یو بل زده کوونکی نوید خان هم د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وی.
زمونږ سره چې کوم د سکیورټي معاملات دي، داسې زمونږ سره پلیټ فارم نشته باغه پلیټ فارم باندې موږ خپل आवाज اوچت کو، او داسې ډیر زیاتې واقعي ورځ په ورځ کیږي او د خاص کر د پښتنو سره او د نورو سټونټانو سره ظلمونه کیږي، د دې سره تپوس نشته، داسي اکشن نشته. دا اوس چې زمونږ د ملګری شهید شوی دی عبدالحق شهید، دا غریب یو د نمل یو معصومه سټوډنټ وو. مونږ دا نن پریس کلب ته د دې د پاره راغلي یو چې زمونږ د ملګری ته انصاف میلاو شي. مونږ ټول پښتانه او ټول کم زمونږ ټول کم سټوډنټ کمیونټي چې دلته دا هغه پروټیکټ شي.
د یادونې د مارچ په څلورمه د شپې په اسلام آباد نمل پوهنتون کې د سرایکی کونسل او د پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوي، چې پکې یو زده کوونکی عبدالحق خټک وجل شوی او نور پنځه جوبل شوي. د نمل پوهنتون انتظامیه او د اسلام آباد پولیسو د جګړې وجه خو نه ده ښودلې، خو پولیسو په خپل جاری شوي بیان کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي او د قانون مطابق کاروایی ورسره وکړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د راه نجات په نوم عملیات کړي وو. په دې مهال ګڼ کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي ول. حکومت وایي د ځینو ځایونو سروې کړي او د یو شمېر کورونو رغولو لپاره خلکو ته پیسې هم ورکړي دي، خو په ډېر اسماعیل خان کې په احتجاج ناست خلک وایي چارواکو بشپړ کار نه دی کړی. دوی نن په شپږم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. وایي چې حکومت د ټول ړنګ کورونه او دوکانونه یا خو له سره جوړ کړي او یاد هم دوی ته د رغولو پیسې ورکړي. د اشتیاق مسید په رپورټ کې د دې موضوع تفصیل ورو.
د سویلی وزیرستان سره لګیدلې د ټانګ ضلع جنډولا سیمې اوسیدونکي بیټانی د ډیر اسماعیل خان پوځي چاونی مخامخ جی پی او چوک باندې احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې غوښتنه کوي چې په 2009 راه نجات پوځي اپریشن کې د دوی ړنګ کړي شوي کورونه او د ړنګو دوکانونو موجوده حکومت ورکي. په دغه احتجاج کې نوشت عبید الله بیټانی مشال ریډیو ته وویل،
دلته کمشنر صاحب دفتر په سل غزا شدت آئی جی صاحب دلتا نه ناستا، ڈی آئی جی ناستا، ټول ذمہ وار خلق دلتا ناست تھے. خود افسوس خبر ادا دا چې تر اوسه پرې ایمر فریاد دو لانا دار وے دلای ان ای چوک دلتا نه دی راغلی. ایمر مین مسلی دا دی چې اپریشن رائے نجات 2009 شه دی مور کورونا ڈنگ سول بازارونه موڈنگ سول دی جنڈولی غونه بازار چې د وزیرستان گیټ وے وا دی زاینا بار جای ته سپلای کې د وزیرستان شه هغه دو ټول مکمل تور باندې مسمار کړای. اوسه پرې الت 173 دکانونو جوړ کړی دی او نور دکانونو لانی دی اوسه پرې جوړ سویت مور رخت یو جای پر رسیدل او خو هغه مشتای پریشن را نجات په پالیسي شتا سنو نو موږ دا ورته چې موږ په پالیسي شنو نو د موږ کورونا او د موږ بازارونه دا تاسو اسه یو افسر خپل ځاني غ قوت استعمال کړی دا د کورونا غړن کړی دی په کار د چې بیغو افسرانو خلاف کاروایی وسی او ایغو احتساب وس ایغو نه د موږ ته خپل حق حاصل سی.
د بیٹانه یو په احتجاج کې شامل د دوه نورو کسانو خبره هم وار وای.
مانو رحیم بیٹانه د جنرال سره تعلق ساته پریشن را نجات په دوران موږ بازار نه سوې مش کورونا نک سی ودی مش خل کډوال سی ودی دو یم از دوی رجه اول پر جنډول در نه شوري دا نن پنځه ورځ د جی بي او چا ګډی خان منه شوري دا تر اوسه پر مش خپل حقوق نه ملي ویږي. لہذا د دې باره شی مش احتجاج کړی دا او ناس وې چې ترغه پورې چې پر مش مطالبات حل سی ونی.
امانوم زاهدین بټنی دا جنډول اوس دن کای 173 دکانونه چې کم جوړ سوی دي بالکل اپ جنډول مقام بندي جوړ سوی دي خو کم 202 دکانونه بقایا دي. مش د اغه مطالبه ها کو چې اغه له فلحال دو وای چې دا د مش فلحال پالیسې شه هم نست کنه چې کله دو اپریشن راه نجات 2009 شه شروع کولای الته موږ په پالیسې شه وو چې کله د موږ کورونه ډنګې د الته په پالیسې شه وو چې کله دو موږ تر راشن را کولای الته په پالیسې شه وو چې کله موږ ته 25000 روپۍ را کولای الته په پالیسې شه وو. او اوس چې د سروې کم مسله ده او نوې دکانونه جوړون کې دي نو دو وای چې تاسو حکومت پالیسې شنه یو.
مشال ریډیو په ډیرای اسماعیل خان جی پی او چوک شه په احتجاج نوست بټانی قبایلی لاریون غشتنه په باراکشه د ټانک ډیپټی کمشنر کبیر افریدی سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او کمشنر یایا خونزاده خپل موبایل بند ساتلی و، خو تیره هفته کمشنر مشال ریډیو ته ویلي وی چې په جنډولا سیمه کښې یو مارکیټ تعمیر کړی شوی دی او پاتې 50% دوکانونه د تعمیر کولو لپاره منظور کړي شوي دي. خو په احتجاج کښې نوس د برټانیو مشرانو دا هم وویل چې که حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو او دوکانونه معاوضې ورکولو غوښتنه ونه منله، بیا به دوی د ډیره اسماعیل خان نه خپله احتجاجي درنا په پېښور کښې د وزیر اعلی کور مخې ته منتقل کولو بنې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او که نه اولس به خپل حقونه په خپله ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال راډیو په اونیزه خپرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څیړو. دا خپرونه د هرې دوشنبې په ورځ سهار 10:30 بجې او د هرې یکشنبې په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د مارچ پر دریمه د سینټ په ټاکنو کې د خیبر پختونخوا له سوات نه د تحریک انصاف ګوند ګوردیپ سنگ هم کامیاب شوی دی. هغه له خیبر پختونخوا لومړی سیک دی چې د سینټ لپاره انتخابیږي. د سوات سیکان د هغه په سینیټر کېدو خوشحاله دي، او کله چې دی د مارچ پر 6 خپل کلي ته ستون شو نو کلیوالو یې په ګډاګانو او موسیقۍ د ده هرکلی وکړل. خو دې خلکو د سینیټر ګردیپ سنگ مخې ته ځینې مسائل هم کتار کړل، غوښتنه ترې وکړه چې حل یې کړي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات مینګوره کې د نوي منتخب شوي سینیټر ګردیپ سنگ چې تعلق یې د مینګورې سره دی او د ټوکو کاروبار کوي، سینیټ کې منتخب کېدو وروسته ورته ځایي اقلیتو د هرکلی دستوره جوړه کړې وه. دستوره کې د ګردیپ سنگ په سینیټر جوړېدو د خوشحالۍ څرګندونې وشوې. په دغه مهال د مینګورې ګوردوارې انچارج او سیک کمیونټي سوات چیف ارګنایزر بنسری لال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سینیټر په منتخب کېدو خوشحاله دي او تمه تې لري چې د دوی مسالې به حل کړي.
زمونږ سواد کې چې څونه کمیونټي اوسېږي تاسو پته زمونږ ډېر شی مسائل دي. آی کې په جابس کې په کالجز کې زمونږ د کوټې مسله ده، او دین علاوه چې دی زمونږ نور داسې مسائل دي چې وخت سوخت سره به هغه بیا مونږ دوی ته هایلایټ کوو او انشاءالله منډه دړه به کوو هغه حل کوو. دی کې چې غټه مسله چې ده زمونږ د کمیونټي حل ده چې آی باندې خبر روانه ده. دین علاوه زمونږ چې کمی بدګاه دي گرداری دی داغی ایکسٹینشنز مسئلہ دا، آئی کی دن سیکورٹی مسئلہ دا، سیکورٹی گارڈ مسئلہ دا، دس جابس کے مسئلہ دا، نو دا ټول مسئلے مونږ بیا گردیپ سره ڈسکس کوو آئی دا پارا منڈا در لگو.
هومیو سنگ چې سوات کې د اقلیتو د ځلنو خیر خیګړې ټولنې مشري کوي وایي چې د سوات اقلیتو یو شمېر ستونزې دي او دوی د اقلیتو نماینده ته دغه ټولې ستونزې وړاندې کوي.
اول خو زموږ غټه مسله د کرسچن کمیونټي چې ده نو هغه د ګریویاټ مسله روانه ده، قبرستان مسله وه نو هغه چا سو جاغه نشته، نو اول به هغه حل کولو کوشش کوو. بیا زموږ د سکھ کمیونټي چې دی نو هغه فسٹ کو مسله دا ده چې زموږ په کالجز کې چې کم پروفیشنل کالجز دي نو هلته زموږ کوټه نشته. انشاءالله هغه به دوم امید ساتو چې هغه به مونږ له کوي او انشاءالله د سینیټر صاحب نه ډېر امید دي.
په دغه مهال سینیټر ګوردیپ سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا ټولو اقلیتو نماینده ده او هڅې به کوي چې د سیمې د اقلیتو ستونزې سینیټ کې وړاندې کړي.
مونږه لورنه شروعات به دای د دې د سوات نه چې مونږ به د خپل د کمیونټي څومره مسلې مسایل دي دا هغې نه به انشاءالله مونږه سټارټ الو او مخکې به ایوان کې به خپل د کمیونټي د پاره بلکې بلخصوص د خپل ملک د پاره او خاص کر د خپل د پاکستان عوام د پاره مونږ به په هر دغه منی باندې به دا پورا پورا خیال ساتو. کمیونټي حال مسلې یا شمشان گاډ مسلې یا قبرستان مسلې
دستور کې د سیمې نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. ځای زلمو د سینیټر ګوردیپ سنگ په کامیابۍ د موسیقۍ سره ګډاګانې هم وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ماتمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنو نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزا خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ لا خپرېدو د مخنیوي په مخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم مؤثره واکسین هم د کووید 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پختونخوا کې له 40,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل لا هم روان دی. په هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوستنی خلک له کووید 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه د دې کووید 19 کوم ډول واکسین څومره اغیزناک دی او د مؤثریت اندازه یې ولې له یو ځای په بل ځای کې فرق لري، دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې واورو.
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه یې په هیچا کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پختونخوا د صحت په اداره کې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسین ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوس پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منس کې خلکو کې لګیدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینا علاوه 12 ملکونه دي چې کې د گلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګیدلې دي او الحمدلله ریزلټ سیم خدي. موږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوس پورې موږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سایډ افیکټیو نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوس پورې سینوفارم چې کوم موږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی، دوه ډوزې دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفتې پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا د دې افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیمارۍ نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته حمله غلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنۍ او شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 29% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوې د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبری اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرایلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثره وي. نوموړي د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینې پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه، نو د کره ساینسي فکتونو نمن کری دل دی نو آغا خوزخ پخپل زایده خود واکسین اغیزناک توب که ایس شک نستا او پاس و دی وارینس خبره دی وایرسونو دی اوخت برن پوران دی دی واکسینون دی اغیزناک توب خبره دا کمی اوخت برن چی دی وایرسونو دی کرونا وایرس ننستا دی طول پوران دی دا اکثرشتا واکسینونه اغیزناک دی که چیرته یوه نوې اوخت بڼه راسي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډیر لږ وخت کې په لابراتوار کې ډیرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوختو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کی. یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 4 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوخته دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15 لکه او 15 اتیا زره وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غوږیدونکو، اوس درته د منیر سرحدی د سرندې یو نغمه اورو. پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان پوز پرون په یو خبر پانه کې دا کړی چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې اته وسلوال وژل دي. د معلوماتو تر مخې دغه کاروایی د طالبان تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوې ده. تر اوسه دې ډلو په دې اړه څه نه ویل. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژونکي دي ونیسي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووژل شو. اسلام آباد او پولیسو رسنیو ته په لیګري بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پوځي چاوڼې مخې ته ورغونډ شوي د جنوبي وزیرستان د بیټنیو قام خلک وایي چې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپل احتجاج په پیښور کې د وزیر اعلی د کور مخې ته یوسي. دوی دا خبرې نن مشال ریډیو سره کړې دي او نن یې په 16 ورځ احتجاج روان دی. دوی غواړي چې د جنډولا مارکیټ اوران شوي دوکانونه ورته حکومت جوړ کړي، خو حکومت ویل دي چې 500 دوکانونو جوړولو پلان یې روان کړی او یو مارکیټ یې هم وار د مخه ګټ اخیستو ته چمتو کړی دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کمو کیسونو راتګ وروسته اوس یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمېر زیات شوی. په اروپا کې تېره اونۍ په دې وایرس د 1 میلیون کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شو او دا د مخکینۍ اونۍ په نسبت د کورونا وایرس په مریضانو کې 9% اضافهوالی ښیي. په همدې حال کې په یورپ کې ډیرو هیوادونو خپلو وګړو ته واکسین لګول هم پیل کړي دي او په ډیرو ځایونو کې لا هم بندیزونه برقرار دي، خو په همدې وخت کې په ګڼو هیوادونو کې خلکو د کاروبارونو بندیزونو له وجې مظاهرې هم کړي.
لن خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل او اوریدونکو تاندې هیلې خبرونه درته اورو. د دې اونۍ په پروګرام کې چې تکرار یې در خپرو به واورئ چې په پښتو ټپه کې د یوې پښتنې ښځې د ژوند او احساساتو انځور څنګه وړاندې شوی دی. دا خپرونه فرخندې اسد جوړ کړې.
تاندې هیلې
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپا د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او ښځو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپا په پښتو ادب کې د ښځو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ پورا پیکنگ سر سے دٹو نے مات یاد دی اور دٹو نے خز دخلی دی اور جوڑ کڑی خز دی اور 85% دی ٹپو خز جوڑ کڑی دی ما تبیا سائیکلوجیکل دس چلو شو چی اوی کی تے خز دا میزریس چی پکرا ل لکہ اس خز خو لکہ دمنی محبت اظہار دونوں کلو کلی نے شی سوسائٹی در تے پتہ تے چہ تے پشیر کی کڑے دے چ لکہ د دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چے اول میں نو اس وے ما پزڑ میں تو روی نہ ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سېچې چې خزي بټي وی شي او په شوي په یو د ملاوي دوزر یې نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسې نېچرل جذبو ته هغه د غل غول هغه کټ غنون له غل غو پښتنو کې شته لکه بلدي سای کی دا لکه یو خزه کو پاس سوري کو تر وه یا خو خدا ډاکټر یې خو خدا سبل سي خو خد کو هغه وی جما سړې خو ختن دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شوي دی او اوس په خید مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچي مخه ترازی نو دغه مو کې شته نو بس هغه زمانہ وه شاید چې مزق ز پخپله کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسنا زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو زکه یو غختل چې ټپې راټولې کړي
په کومانه د کار غشت کوم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې رساله کې په خبرونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشاله مطالعه د پاره ټپی کلیکشن کړه کړي نو اې دې متراکنه پدې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو 900 ټپی هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کله وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیروی د کیمستری پروفیسر او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اساس کال روزان د خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورېده بیا ما کیسټي راغونډې کړې بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغونډ کړې او زنانه کنه غي ته هم ناشته مې سندر او تا چې خلکو سندر وې کنه و مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو سو لنډو ټکو کې بیان کړی دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف سدا سی بیان کړی وو.
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوز په داس ته وایي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا د زړه د درد احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي نه
بلخوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تھا د ټپی تعریف سدا سی بیان بھی
شاعری جدن داغی زور سینس دے نو وہی چٹپا ورت زکوائی دا په اوچت آواز ویل شي نو چې اوچ آواز څومره اوچت شي نو آواز ټپ شي په دې خیال کړي ته نه د دې مصری یا مونږ چې ورتار سو وایو نو د دې نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان به هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخي تا ویزو نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شابه باندې ادي کې یو پیغام دی یا دا چې اس وګمې گڑنگ وہ راخی جا یار می تو گل لو کبھی گتی ری بھی نو چ گل دے نو گتی ری بھی او پیار دا تا خزی ویلی دا غبل دا نو ام خزی ویلی دا گدا دا نو ددی مطلب دا دے چ دا خزی ویلی دا چ تو گل لو کئی او گتی ری بھی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا ن ترا اوخی جا چرنا شی چ دا یار گتی نی بچی کنا نو دام دی کے مزنا نا دا یا بیا جانن زما زد جانا نی کب بازار می خبر خرسوی ور سر زما نو دی کے می او تاریخ تے تمرا اعتماد دے دا گی مین باندھی چی پپٹ اس پر گروانا دا گئی تدا احساس نہ کی گی ما سر بس چلو شی یا ما تخطر دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی برکی
مات پستر گو کیا لو یا نو لار کسی دا غما جان ڈکی تی
کلثوم زیب دا هم وای ل ټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځو با په خوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکمو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي
خزینه ته وګوري نو د خزینه کار کوي نو خزي شروع کړي دا کې د خزي پټه پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کر کروند کولا یاري بلی کولای یوي کولا نو هغه وخت کې خزي کړی دا یا ګدر باندې اوبه ډکولې نو هغه وخت کې خزاغي غر ته ختلې دا او بوټي پر شکولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپه کړې ده چې په لار راتله خزه لکه زه د تخپل خبر او کوم چې زه کوکینګ کوم یا لوخې وینځم یا د کپړې وینځم نو هغه وخت کې زه ټپې نو دا قدرتي یو دی نو هم دک شی مخې ته لاړ وای د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پریوت او استاد بوڑی ٹوپا کزار شم اگو استاوی کا گز در سر زما او بلا دا چستا دو جری درشل کا گشا زما دزرست نکا در کسیوینا او گو را دا ہر ایتوی ٹپی پشا باندی بلی تصویر دی بل خپلے والی دی بل پیغام
لکوالا او شاعرہ حسینا گل تنہا وائی ٹپا پا پختو ادب کی دا پختنو میرمنو میراث دی
پختو ٹپا چکم دنو بہر دور کی دا پختنی زنانا دزر خبر کری دا داغی دا جذبات و خیال ساتھ لے دی داغی د جذبات خبرې کړي داغی د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپ چې کمدن هغه کې دا ټول مطالب دا ټول مزامین ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې دنیا رنګښتې شي دا چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپ کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دین دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنه هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث تویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپ
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناشته يم کلسوم زی وای تپا په شاعری کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتني پلټوله کیسه بیان کړی دا
ګوري تپا خو ځان له یو مقبول زور قدیم سور چې پښتون زور دی دور ټپا ځړل دا تور مونږ ویلې شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر عام خاص تا اګه ماشوم دی کلوی دی کخزدا کسړې دی کې ایجوکیټډ دی ک ان ایجوکیټډ دی هغه تا ټپا ورسی کاغذ جوړ دی پدی شرمېږي نه تو وته نه دی کوئی دې نه دی ایسم نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بازی وخت خزي کټه ناشتی او په ټپو کې خپل مړی یادای کنه
او په غریبې کې در سرایم او بیننګې در سر پور کله پریدما
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خود سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړي چې د ټپی د دوه مصرو تعریف ساده سي کوي
پښتو د ټپی په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې ورومنې مصرا نه شي لابه او بیا دې مصرو پر سي ديار لسی بیا ديار لسی لابه ورومنې مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي ځکه اوس موږ یو خوانه تپه یادو زما په مخ لاړې راځوکا کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې راځوکا کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري رومنی مصره به نهه چپي یا نهه سېلابوي او دویم مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سېلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه موږ استعمالو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي ده د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به دوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي
څه په ټپه کې د پښتنو خزو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ
پښتوني یا د ډېر زماني شور سن پورتوي دي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې زیول شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب او که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي او بله دا چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه میچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګران وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې دننه دي که په کوټي کې دي که په لاره کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړي ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورشنه دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړي دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
په دې کې خدای صاحب چې دا خبره کیږي ځینې ډپی چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویل چې دا وختونه جوړ کړی خو ځینې داسې وختونه راغلي دي چې نارینو هم ټپی لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار د پاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتره چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولی شي چې دا خو په کومه پاره کې کوم مضمون حکم دغه بیان کیږي نو ماغه د خوځو جذبات او احساسات پاره کې ډیر پاره کې
شام دام اختروی چکم خلق سر یار جلتے روینا
داندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تیږي
زه په ګډه الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کوم دین وزرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدونکو د نن په داندې هلي پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې ل پښتنو خوځو سره په تړاو خبري اورېدې اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې ز اجازه غواړم ته خدای په امان
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس درته یو بل 19 پروگرام قانوني لارې اورو دا خبرونه بوریوال کاکل جوړوي
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو 19 خبرونه اورئ زه بوریوال کاکړ مو د قربا پیس هر کله کوم په دې اونې ز خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو د خبرونه به پر یو شمیر داسې بلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه ووریدل کوم چې په 1903 او ایم کال کې جوړ شوی او تر اوسه په ملک کې عملی دی په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه ووریدل په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي ضرورت یې څه و په دوی کې مهم کوم هغه دي او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر سوال کې څومره مرسته کړې او هغوی څومره مطمئن کړی دي د پاکستان د 1903 او ایم د اساسي قانون تر اوسه او څلويشت کال سوي دي چې په ملکي عملي دي خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه سوي دي په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم د آئین منی خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي د په وینا دا ځکه چې د درې اویا آئین په ملک کې د میشتو قانونو د برابرۍ عکاس نه دی
وفاقی ریاست عمدے دوائی چپکم کے آزاد قومنا راشی پخپلا مرزیہ بانے یو سماجی معاہدہ ہو کی او سماجی معاہدہ چی ہو کی اگر سماجی معاہدہ بیادہ آئین بشکل کی وی نو کچر تا دا فیڈرلزم ڈیفینیشن دا دے چکم ماتا ستا ہوئے نو دا پاکستان دا درے اویا چکم آئین دے چکم اگر جوڑ شوی دے اگر دا قومنو پخپلا آزاد مرزیہ سرا جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغه سنس کې د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبل دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې 80% خلک یعنی پنجابیان اوسي او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلک اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې د تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وایي په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغوی خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایټ اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروری شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین اوتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وی چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دې نه به سره جوړېږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب د ستا په اکنامیک، د ستا په بیوروکراتیک، د ستا په ملټري ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي، دا مطلب بروسان او دا پښتانه او دغه بس چغې به وهي او مونږ به مطلب سه اډوکې مډوکې د دوی اشرافیت اچوو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتلي.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته پکتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اطلسم بدلون مسوده تیار کړې وه. دی په دې اړه وایي
دا ترمیم چې دی دا د آئین جوړولو ته ورته دی، نو لحاظ نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینیټ باندې مشتمل دی او چې سخت درې هم کې آئین جوړېدو وخت خو سینیټ نه و جوړ، تشه قومي اسمبلی وه، خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کېږي نو اوس دې په قومي اسمبلی او سینیټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو الله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې دی هغه ساده اکثریت سره جوړیږي، یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د 3 اویم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دي. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اطلسم ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوی و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت د یاد ګوند مخکش او د پارلماني چارو پو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشري کوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي، خو د په وینا هغه ځکه ونه سوچې جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1998 کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ. صوبایي خود
مختاری په 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبایي خودمختاری په اړه د 1993 زیږیز کال آئین کمزور و، خو ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لسو کلونو پورې په آئین کې ګوتې ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی آئین یې ختم کړ، نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر رضامندۍ پوره کړه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوي.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومي ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک وي، هغه کې به هر ریاست چې دي ساورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومتونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه پر ځان مقرري ولسې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغه په ذریعہ باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي، دا په حکومتونو ته حواله کاږي، مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي، نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي، خو هغه دوی ور سره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راځي یا دلته د پاپ والا حکومتونه جوړ شي. واداس یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې، په پروجکټونو کې، په وسایلو کې، هغه د قومو لپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادری زبو د سرکاري یا دغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. یا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک صحت وزارتونه جوړ کړی دي. لیبرو دا محکمې ګرځي صوبو ته تللې دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې دا 13 ترمیم سیدی دا بیرته رول بی کی، بیرته راغبر کی.
تاج هدر زیاته کړی چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دی چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خودمختاری ملی ہے، لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډیره حده صوبایي خودمختاري ورکړل شوې ده، خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅه کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سم او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
تاجدر ویل چې ک په ملکی صوبې مضبوط سي نو افاق او ملک بور سره مضبوط سي.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے, صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی, وستا سینه ده چې یو صوبه به د بلې هغه وسایل خوري. نو لدې خبره څرګنده ده چې زموږ په ملک کې څومره مضبوط صوبې وي هغومره به مضبوط وفاق وي او هغومره به مضبوط ملک وي.
خو د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي د وفاقي ملکونو د چلولو لومړی اصول دا دی چې په هغه ملک کې میشت قانونه بل وفاق څخه پوره مطمئن وي.
چرته مطلب د قومونه ډیسټیسفاید وي, هغه ته د سنس آف گریویئنس وي, اوور ا پیریډ آف ټایم هغه دومره بلډ اپ شي چې بیا یو ټایم داسې راځي چې کله ماتیږي نو بیا دستا